شپږ بجې دی د ازادي رادیو نننۍ لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته خرغلاست یم. په دې خبری مجلې کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ملکی برخې کې به افغانستان ته د امریکا مرستې کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ پاکستان ته د مرستو د ډیریدو خبرې کوي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي ممکنه ده د بن له کنفرانس وروسته به د سولې د عالي شورا نوی مشر وټاکل شي، خو دا اعلان دی ویلي چې څوک کاندید او څوک به ټاکل کیږي په دې اړه مفصله مرکه لرو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه عصمت سروانی راوړي.
د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې د دې شورا نوی مشر به د بن له کنفرانس وروسته غوره شي. د امریکا د کانګرس یو چارواکي وویل چې له افغانستان او عراق لري د امریکایي پوځیانو په استلو کې له بیډي کار نه اخیستل کیږي، او په سوریه کې د حکومت له لوري پر مظاهره چانو د حملې نه کولو لښمنې سره سره نن لږ تر لږه درې مظاهره چان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د سولې د عالي شورا یو مقام وویل شای ولسمشر حامد کرزی د بن له دوهم کانفرنس وروسته د دې شورا نوی رئیس وټاکی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته وویل له مخالفانو سره د خبرو اترو د نوی پالیسۍ په خاطر د سولې د عالي شورا په کارونو کې یو ډول ځنډ رامنځته شوی. د وویل په کار د چې له طالبانو سره د درول شویو خبرو په اړه په راتلونکي انانوي لویه جرګه کې پریکړه وشي.
نن ته په کار دی چې مستقیم طالبانو سره خبرې وکړو، او یا که د دوی سرچینې د مشکلات چې هغه پاکستاني خوا ده.
شاغل قاسم یار ونه ویل چې څوک به د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ونومول شي. د دې شورا مخکینی رئیس برهان الدین رباني کابو دوه میاشتې د مخه په خپل کور کې د یو انتحاري لوري ووشل شو. د شاغل قاسم یار مرکه وروسته په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر له افغانستان او عراق څخه د امریکایي قواو په استلو کې د بیړي په وړاندې خبرداري ورکړ. د کانګرس د استازو د جرګې مشر جمهوری غوښتونکي جان بونر په دې اړه وویل د دې کار علت شایي د امنیتي اندېښنو په اړه د تبلیغاتو له وجې سیاسي بیړه وي. ښاغلی بونر همداراز وویل په افغانستان کې هدف د دې خبرې یقیني کول دي چې هلته تیرورستان بیا ځالي جوړی نه کړي او له هغه ځایه په امریکا کې بریدونه پلان او عملي نه شي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي او مخالفان په دې بریدونو سره نشي کولای پر ځانګړو سیمو کنټرول ټینګ کړي. اندرس فوک راسموسن چې پرون په بروکسل کې خبري کولې وویل طالبان له خپل وروستیو حملو سره سره کمزوري شوي دي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي چې نن سهار د خوست او ګردیز په لویه لار د زادرانو په بورګۍ سیمه کې د ناټو ځواکونو د بدرګه کوونکو امنیتي ساتونکو د موټر په لاره کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن ووژل شو. د خوست د زادرانو د دوه مندو ولسوالۍ امنیت قمندان حمیدالله وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د همداراز وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماین ښخونکو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعای کړی چې په دې چاودنه کې پنځه ساتونکي وژلي، خو د خوست امنیتي چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. په خوست ښار کې د برېښنا د تولید یو لوی جنریټر نن فعال شو. په خوست کې د افغانستان د برېښنا ریاست رئیس انجینیر مایل شاه ازادي رادیو ته وویل دا جنریټر چې 14 میلیون افغانۍ ارزښت لري یو میگاواټ برېښنا تولیدوي. د انجینیر مایل شاه په وینا دا جنریټر د 4000 کورنیو لپاره کافی دی. تر دې مخکې په خوست کې دوه جنریټرونه موجود ول چې 2 میگاواټ برېښنا یې تولیدوله. د انجینیر مایل شاه په وینا ټول خوست 250 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو د برېښنا د بای لوړوالي شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا بای تر کابل لس برابر لوړه ده. راپورونه وایي چې د حکومت ضد مظاهره چانو پر خلاف د تشدد د پایترسولو پاړه د سوریې د حکومت لژمنی سره سره نن دغه هیواد د هومس په مرکزی شار کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ووژل شول. د بشري حقونو ملاتړ کوونکي فعالان وایي ټانکونو نن پر هومس شار وروسته لدې ګولۍ وورولې چې پرون د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو په ډزو شاوخوا شل تنه ملکیان ووژل شول. هومس شار د مارچ په نیمایي کې د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل کېدو له وخته د اعتراضونو په اصلي مرکز بدل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وای چې د حکومت له لوري د مظاهرو په ځپلو کې تر 3000 زیات سوریوال وژل شوی دی. سوریه د رواني اونۍ په پیل کې له عربي ټولنې یا عرب لیگ سره په یو پلان موافقه وکړه چې له هغه سره سم به له ښارونو پوځیان باسي، سیاسي بندیان به خوشي کوي او له مخالفو مشرانو سره به خبرې پیلوي. زرګونو ایرانیانو نن په داسې حال کې چې مړه دي وي امریکا شعارونه یې ورکول په 1979 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کالیزه ولمانځله. د 1979 میلادي کال د نومبر په 4مه څو میاشتې وروسته لري چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د محمد رضا پهلوي شاهي رژیم وپرځول شو او اسلامي انقلاب بریالی شو. انقلابي محصلانو د امریکا پر سفارت یرغل وکړ او 250 ډیپلوماټان یې یرغمل کړل. دې لانجې 440 ورځې دوام وکړ. د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو د مشرانو د غونډې په دوام کې به نن د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پر وړاندیز بحث وشي چې له هغو هیوادونو سره چې له اقتصادي بحران او ستونزو سره مخامخ دي د مرستې لپاره د یو نوي لنډمهاله کریډیټ د برابرولو لپاره وړاندې شوی دی. ټاکل شوی وه چې د شلو شتمنو هیوادونو په سرمشیزه کې د نړۍ په پولي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره پر اقداماتو تمرکز وشي، خو د دوی د خبرو ایجنډا د اروپایي هیوادونو په چیره بیا یونان د پورونو بحران بل لور ته واړوله. د چین، روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو له اروپایانو په کلکه وغوښتل چې د پورونو د بحران د مخنیوي لپاره په چټکه اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اروپایي هیوادونو د پورونو د بحران حل کول د دې سرمشیزي تر ټولو مهمه دنده ده. د یونان د مالی وزیر وایي چې خپل اروپایي شریکانو ته ویلي چې هیواد یې ټول پښتنې ته د ایروزون د پور د وړاندې کولو لانجمن پلان رسمن څنګ ته پرېښود. د یونان صدر اعظم جورج پاپندریو د رواني اونۍ په لومړیو کې د ایروزون یا د ایرو د حوزې مشان هغه مهال حیران کړ چې اعلان یې وکړ د پورونو په اړه ټول پښتنه کوي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوزی باروسو د فرانسې په کان ښار کې د شلو شتمنو هیوادونو د مشرانو د کنفرانس په څنګ کې په یوه خبري غونډه کې نن پر یونان ژغ وکړ چې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
Respect Greek democracy and Greece is right to decide on its own future.
موشت یونان دیموکراسي او د دغه هواد د حق ته درناوی کوي چې د خپل راتلونکي په باب پریکړه وکړي. په عین وخت کې موشت یونان غواړي چې له هغه پریکړې سره خپل ژوندیا وشي چې په خپل یې کړی ده. په پندریو د پنځشنبه په ورځ پارلمان ته ویل چې د هدف د هواد ژغورل دي. د نړۍ د بیلابیلو برخو مسلمانان نن د حج مراسم پیل کړل. د سعودي عربستان چارواکي وایي تمکیږي چې 2.5 میلیونه زیارت کوونکي په مکه مکرمه کې د حج په شپږ ورځنیو مراسمو کې برخه واخلي. سږ کال د حج دغه مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې په نړۍ کې په بېساري ډول حکومت ضد اعتراضونه پارېدلي دي. او د هند پولیسو نن په نوي ډیلي کې د چین د سفارت مخته د یوه جلاوطنه TBT چې غوښتل ځان وسوځي مخه ونیوله. 25 کلن شیراب زیدرو په ځان تیل واچول او مخې در دي چې اور بل کړي، نارې کړي چې تبت آزاد کړي، د تبتانو وشنې بس کړي، خو پولیسو پرې نه شو چې ځان وسوسوي.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ملکی برخې کې بعد د امریکا مرستې تر دې وروسته افغانستان ته کمی شي. د روانې خبرې مجلې په سر کې په همدې اړه تفصیل اوري. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ پاکستان ته د مرستو د ډیریدو خبره کوي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د بن له کنفرانس وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی مشر وټاکل شي او د یونان د مالی بحران په اړه وروستي معلومات خپرو. افغانستان ته د امریکا ملکی مرستې نهایی حد ته رسیدلې دي او له دې وروسته به کمیږي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو ریپورت کې جزئیات څرګند کړي دي. د دې راپور له مخې د امریکا متحد ایالاتونه به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په ترڅ کې له دې هیواد سره خپلې انکشافي مرستې کمې کړي. په دې باب د روټرز خبري آژانس د ریپورت غټ کې اسمت سروان راوړي.
افغانستان او پاکستان ته د ملکی مرستو په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې کانګرس ته لیږل شوی ویل شوی چې امریکا افغانستان ته خپل ملکی مرستې وروستي حتل وړي کړی وي. په دې راپور کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د ادارې له لوري ترتیب شوی ویل شوی افغانستان ته د امریکا اقتصادي او بشري مرستې چې په 2013 میلادي کال کې 4 میلیارد او 100 میلیون ډالر ته رسیدي، په 2014 میلادي کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته کمی شوې دي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیارد ډالر شامل نه دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر روزلو لګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دغه راز راغلی چې متحده ایالاتونه اوس د هغو اوږدمهالو پروژو مصرف ورکوي چې لګښت یې کم وي او د ثبات له ټینګېدو سره مرسته کوي. د راپور پر اساس افغانستان ته د امریکا راتلونکې مرستې به تر ډیره پر هغو پروژو متمرکز شي چې له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، لکه د کرنې، قانونو او همدارس د انرژۍ، تعلیم او مسلکي زده کړو. د امریکا د هغو ملکي مامورینو شمیر چې په افغانستان کې کار کوي تقریبا 4 برابره شوی او له 360 څخه 1200 تنو ته رسیدلی دی. خو په راپور کې نه دی ویل شوي چې د امریکا څومره ملکي مامورین به د راتلونکي کال په پای کې له امریکایي پوځیانو سره له افغانستانه ووزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته د 3000 اضافي عسکرو د لیږلو د پریکړې له اعلانولو سره په یو وخت په افغانستان کې د امریکا د ملکي ماهرانو او متخصصانو شمیر هم زیات کړ. دا کارپوهان له کرنې رانیولې تر محکمو پورې په مختلفو برخو کې کار کوي. د ملکي قدرت د پیاوړتیا د ستراتیژۍ هدف دا دی چې پوځي بریاوي د عامو افغانانو د ژوند د سویل ښه کېدو سره غاړغړې شي. خو د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د مسلکي قدرت د پیاوړتیا ستراتیژي به اوس له ستونزې سره مخامخ شي، ځکه چې ممکن د امریکا کانګرس د خپل هیواد د بودیجې د کسر د کمولو لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه کنده وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې دا هم ویل شوی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري له پاکستان سره په زیات اندازه مالی مرسته وکړي. په راپور کې راغلي د افغانستان د لسکلنې جګړې وروسته چې میلیاردونه ډالره لګښت پرې راغی او ګڼ شمېر سرتیري وژل شول، په سیمه کې د امریکا اهداف په نښه شوي دي. راپور همداراز له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پړاوونه په ګوته کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې چې د پنځم به په ورځ کانګرس ته وړاندې شو او یو کاپی اسوسییټډ پریس اژانس ته هم رسیدلی، ویل شوې دي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره به له پاکستان سره پراخه مالی مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې له پاکستان سره په زیات اندازه د مالی مرستو د بیا پیل خبر ورکوي چې د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې په دې وروستیو کې سخت کړکیچ رامنځته شوی او دا کړکیچ دومره زیات شو چې حتی د دواړو هیوادونو د اړیکو د شلیدو خطر هم رامنځته شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې ویلي چې له اسلام آباد سره اړیکې تل ستونزمن و، خو د دواړو خواوو د ملي امنیت او د سیمې د ګټو لپاره د اړیکې حیاتي اهمیت لري. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ هغه مهال زیات شو چې په 13 میاشت کې امریکایي کومانډو ځواکونو اسلام آباد ته نږدې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه. څو اونۍ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن تور ولګاوه چې حقانی شبکه عملا د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI یوه څانګه ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې پاکستاني مقامات د حقانی ډلې پر ضد پوځي اقداماتو ته وهڅول. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له پاکستان سره به په ملکي برخه کې خپلو مرستو ته سږ کال هم دوام ورکړي. په تیر مالی کال کې د دې مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر وو، خو سږ کال 400 میلیونه ډالر کموالی پکې راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې که څه هم ویل شوي دي چې د راتلونکي کال د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ټینګار کوي چې په ملکي برخه کې له پاکستان سره د امریکا د راتلونکو څو کلونو مرستې به دوام وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو د وزارت او په بهر کې د عملیاتو د لګښتونو پر لایحه غور کوي، معلومه نه ده چې د کانګرس غړي به څومره له پاکستان سره د مرستو په کچه کې کموالی راولي. په راپور کې یادونه شوې چې په لږو لګښتونو په سیمه کې د ثبات د راوستو هلې ځلې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي بازارونو د پراخېدو امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې هم دراز ویلي دي چې د امریکا او پاکستان د تجارتي صندوق د جوړولو لپاره د کانګرس د اجازه د ترلاسه کولو هڅه کوي. امریکا په 1990 مکلونو کې د تورته تجارتي صندوقونه د ختیځ اروپا او په پخواني شوروي اتحاد کې له شاملو هیوادونو سره هم جوړ کړی وو.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې ټاکل شوی د بن له کانفرنس وروسته د سولې د عالی شورا لپاره مشر وټاکل شي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته د څرګندونې وکړي. ښاغلی قاسمیار په دې اړه سونه ویل چې څوک به د سولې د عالی شورا مشر شي. د سولې د عالی شورا مشر استاد برهان الدین رباني نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې په خپل کور کې په ځنبجون کې حمله کې ووژل شو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې زکی غیاسی د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو له مشاور محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې ده او لومړی د سولې د عالی شورا د تازه هڅو په اړه ورنه پوښتلې دي.
دا خلاص چې رامنځته شوی دی د شهادت د استاد رباني، دا باید وربند فکر وشي، غور همه جانبه وشي او سم مشورې له خلق سره، یعنی له نمایندګانو د خلق سره باید مشورې وشي چې موږ امیدوارو چې په دغه عنوانو جرګه کې چې په نږدې راتلونکي دایریږي دا مسله د مشورې لخوا یعنی نوی کتنه وشي چې موږ ته پکار دي چې مستقیم طالبانو سره خبرې وکړو چې او یا که د دوی سرچینې د مشکلات چې هغه پاکستاني خوا ده. خو همچنان زه فکر کوم چې په بون کانفرنس کې چې زموږ بین المللي ملګرو او استراتیژیک شریکانو هلته راځي د دوی سره هم داسې یو مشوره وشي چې معلومه شي چې دا سولې او مصالحې ته څومره بین المللي پشتیبانی
ای دغه د سولې د عالی شورا د رئیس د ټاکل لپاره کوم داسې غړي تر نظر لاندې ورته نیول شوي دي او کوم داسې شخصیتونه کنه او دا به د رئیس ټاکل به د لوی جرګې او د بند کانفرنس نه مخکې وشي که وروسته؟
نه وروسته کېږي او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زموږ په تګلار کې دا خبرې شته چې مجمع عمومی د سولې د عالی شورا صلاحیت لري چې په داسې ټاکنو کې سهم ولري، خو صلاح او مصلحت په دې کې وي چې ولسمشر سره یو ځای ګډ مشوره به وکړو او ټاکنې او انتخابي او انتصابي رئیس وټاکل شي.
په فعلي شخصیتونو کې چې په افغانستان کې دي او یا بهر دي، آیا داسې څوک شته چې تاسو ورته دغه پوست ته تر سترګو لاندې نیولی وي او په دې اړه باندې ولسمشر سره خبرې وکړي، ولسمشر هم ورباندې خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې خو په افغانستان کې موږ ملي شخصیتونه لرو، عالمان لرو، خو مواصفات دا وي چې باید داسې یو سړی د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث وټاکل شي چې یو ملي شخصیت او په سولې کې باورمند سړی، عالم وي، اطراف د شخړه ورباندې باور ولري، حد اقل دوی سره په جګړې کې شامل به نه وي، همسایګان زموږ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، نور او زموږ بین المللي ملګرو هم باید یو پېژندګلوی ورسره وي، یو اعتماد ورباندې وشي.
مخکې ښاغلی قاسمیار دغه پوست ته داسې یو څو کسان لکه عطا محمد نور او اسماعیل خان دغه خلک داسې ګمان کوي چې دا شاید ورته پیشنهاد شي، آیا تاسو په دې اړه څه ویلی شئ چې کوم شخص؟
نه نه، دا په شاید خبر خپره شو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشاور محمد اسماعیل قاسمیار خبرې مو له ازادي راډیو اورېدې. له ښاغلي قاسمیار سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه په مفصله توګه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې اورېدلې شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په روانه خبری مجله کې بلګ وروسته د کابل خاریانو شکایتونه واوري چې د اختر د نږدې کېدو سره وایي چې د وچې میوې او د خوراکي موادو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې دي. خو زده چې افغانستان په 1970 او 1980 لسیزو کې مجهز او تکړه هوایي ځواک درلود او د روسي جنگي الوتکو پیلوټانو یې په خپلو دندو کې ډېر تکړه او ماهر کسان وو، خو د کورنیو جګړو د مجاهدینو د طالبانو د واکمنیو په جریان کې د افغانستان هوایي ځواک د نورو ارګانونو په تارو مار شو. د محل د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو په مرسته د افغانستان د هوایي ځواک د بیرته فعال کولو او عصري کولو هلې ځلې روانې دي. په دې اړه به د چک جمهوریت د یوې خبرونې راپور له جنقه الکوزي څخه واورو.
امریکنه جنرال تیموتی ریچه د افغانستان د هوایی زواک د بیارغوانی و فعلکولو مسئول ده نیویارک د سفر پر محال د چک جمهوریت د استادانو او خون کلخوا د هلیکوپترونو لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې هلې ځلې وستایلی. د چک جمهوریت پوځیان دا مهال د روسي می ولس هلیکوپټرو لپاره افغان پیلوټان روزي او دغه راز په افغانستان او چک جمهوریت کې د هلیکوپټرو د ترمیم او ښه ساتلو چارې هم پر مخ وړي. جنرال رے د چکی استادانو خوونه عالیو بلله او دغه راز پروسی ټکنالوژي کې د دوی مهارت وستایه. بیا وای د دغه هلیکوپټرو په اړه د ناتو پوځیانو په نسبت د چکانو پوهه زیاته ده. د چک جمهوریت په ختیځ په پاردوبیچ ښار کې د ناتو هلیکوپټرو د پیلوټانو یو مرکز جوړ شوی. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نیچاس تیره اونۍ واشنگټن ته د سفر پر مهال د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته په دې اړه یو پلان هم وړاندې کړ. نیچاس وویل د امریکا متحده ایالاتو د دغه وړاندیز په اړه مثبت نظر څرګند کړ. جنرال رے هم له چک جمهوریت سره د افغان پیلوټانو د روزنې د همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی دی. جنرال رے چې د تیر اګست میاشت کې د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې او رغونې مسؤلیت تر غاړه شوی وای په دې اړه تر اوسه کوم مشخص پلان د ده د میز پر سر نشته او زیاتو خبرو ته اړتیا ده. جنرال رے دغه راز وویل افغانستان په 1920 او 1930 لسیزو کې غښتلی او مجهز هوایي ځواک درلود او تر ډیره حده په روسي ټکنالوژۍ ولاړ و. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان هوایي ځواک ګډوډ شو او رژیم ونه شو کړای هلیکوپټرې او الوتکې وساتي. د جنرال رے په وینا ائتلافي ځواکونو په تیلې د افغانستان لپاره داسې یو نوی هوایي ځواک جوړ کړي چې د روسیې او امریکا دواړو الوتکې به پکې کارول کیږي. د افغانستان هوایي ځواک دا مهال د پلان پر اساس د 500 او 800 ترمنځ غړي لري. دا کسان په مستقیم ډول په افغانستان کې روزل کیږي خو پیلوټان یې په امریکا، عربي متحده اماراتو او چک جمهوریت کې روزل کیږي. جنرال رے زیاته کړه د ډسمبر میاشت کې به د افغانستان د پیلوټانو د روزنې چارې په افغانستان کې پیل شي. له افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د هوایي ځواک د الوتکو لږ تر لږه اویا کسیزې عملیې ته اړتیا ولري او ناتو تر اوسه د افغانستان د هوایي عملیې 12 کسان روزلي دي. جنرال رے وای په افغانستان کې هوایي ځواک ته د شاملېدو لپاره د افغانانو لیوالتیا ډېره زیاته ده خو د کاندیدانو د تعلیمي سطحې د ټیټوالي له وجې زیات کسان په هوایي ځواک کې د استخدام یا جذبېدو لپاره ټاکلي معیارونه نشي پوره کولی او ردېږي. دی وای پیلوټان باید ښه صحت ولري، 12 ټولګي باید خلاص کړی وي او په انګلیسي ژبه باید پوه وي او دا ځکه چې انګلیسي ژبه د نړیوال هوایي چلند لپاره معیاري ژبه ده.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same
force. And we are not alone. The role of the Afghan security forces is
especially in the region. We have talked about Afghanistan.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کابل خریان شکایت کوي چې د اختر په رانژدې کېدو سره د وچې میوې او خوراکي موادو بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې چې ځینې خلک یې د اخیستو توان نه لري. کابل خریان وایي چې دولت په بازارونو کنټرول نه لري نو ځکه هټیوال په خپله خوښه باندې د توکو بیې ټاکي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. زکیه غیاسي نذیر په دې اړه ریپورت لري.
یو شمیر کابل خریان وایي چې د اختر په رانږدې کېدو سره په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړو بیو اندېښمن کړي او دوی د اخیستلو توان نه لري. د جمعې په ورځ د کابل ښار بازار ته ولاړم او له هغو خلکو سره مې خبرې وکړې چې د اختر لپاره یې میوه اخیسته. یو شمیر خریانو د اختر په شپو او ورځو کې د خوراکي توکو او وچو میوې له لوړې بیې راته وویل.
من درغلی یم چې د اختر سودا واخلم خو رښتیا چې په سودا کې ډیر هغه راغلی قیمتي راغلی. کابل اختر کې یو کیلو په 130 په دغه اختر کې 180. حکومت ویني په سترګو حکومت هغه حکومت وایي چې قانون ورسره دا حکومت نه ده دا رشخندي ده لکه په خوا چې سره چاو کوو د کاردای حکومت لکه سره چاو غونده ده.
د کابل ښار ځینې هټیوال بیا وایي چې دوی خوراکي توکي له سوداګرو څخه په لوړه لوړه بیا رانیسی نو اړ دی چې په خلکو باندې دغه توکي په لوړه بیا خرڅ کړي. د کابل ښار هټیوال وایي چې دوی بیا هم په خلکو باندې خوراکي توکي او وچې میوه دومره ګران نه پلوري لکه څرنګه یې چې شکایت کیږي.
دا یو طبیعي خبره ده، اختر سره زندگی کې د نرخون باندې تاثیر کوي، حتمن لږ لږ د نرخون جګیږي. دا وچې میوه فلان ډېر چې سوي ده نور په نسبت وزن غوړي وبره دا شان مسته خو دی ورځو کې دغه وچې میوه دا شان ډېر ګران سوي دي. یو سیمان خو دومره فرق نه کوي، هغه بل اختر کې هم د عمره نرخ یو سل یو سل شربي وسم عمره ده، خو باز نور شان دي. سغه بادام او دغه بادام یو کیلو دغه غټ بادام مرتبه بادام امریکایی ورته واس بل اختر کې تقریبا 3500 روپیه واس 1500 روپیه ده، ته زنیم سو او دوه مرنده یو 1500 روپیه فرق غل یو کیلو کې یو کیلو په ساحه په سو واس 1500 روپیه ده.
خو دا لمړی ځل نه دی چې د اختر پښپو او ورځو کې خلک د میوې لړوړو بې شکایت کوي، بلکې لدې وړاندې هم دا ډول شکایتونه شوي او په مخنیوي کې مسؤوله کسان ناکام بلل شوي دي. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پر خلکو پر لوړه بیا د خوراکي توکو پلورل د قانون خلاف ګڼي، خو وایي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري چې په آزاد بازار کې مداخله وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل وایي دا هغه توکي دي چې په نړیوالو بازارونو کې هم بیا لوړه ده، لکه بوره. یو ټن بوره په نړیوال بازار کې $200 تفاوت کړی، یعنی لوړه شوی. خو ځینې نور داسې توکي دي چې هغوی هیڅ فرق نه دی کړی. خو بل خبر دا ده چې د اساسي قانون له مخې د سوداګرۍ وزارت حق نه لري چې په بازار کې مداخله وکړي، دا ځکه چې افغانستان د اقتصاد بازار لري او په دې بازار کې حکومت مداخله حق نه لري. د خلکو په وینا دا یوازې اختر نه دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي، بلکې د روژې له مبارکې میاشتې وړاندې هم د خوراکي توکو بیې 2 یا 3 چنده لوړیږي. خو سوداګر بیا وایي هغه مواد چې دوی افغانستان ته راواردوي په لوړه بیه ورته تمامیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یونان نن ویل چې د اروپایي پور پر مسلې له ټول پښتني تیر شوې دي، خو له دې سره سره د دغه هیواد پارلمان د دې لنجمنې مسلې پر سر صدر اعظم ته د اعتماد رای ورکوي. اسمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو ته نن په پارلمان کې د اعتماد رای ورکول کیږي، د دغه هیواد د مالی وزیر وویل چې خپل اروپایي شریکانو ته ویلي چې هیواد یې ټول پښتني ته د ایروزون یا د ایرو د حوزې د پور د وړاندې کولو لنجمن پلان رسمن څنګ ته پریشي. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو د رواني اونۍ په لومړیو کې د ایروزون یا د ایرو د حوزې مشان هغه مهال حیران کړل چې اعلان یې وکړ د پورونو په اړه ټول پوښتنه کوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو خبرداری ورکړ چې که یونان دا معامله رد کړي باید له ایروزون څخه ووسي او ممکن حتی له اروپایي اتحادیې وایستل شي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوسه باروسو د فرانسې په کانشار کې د 30 شتمنو هیوادونو د مشرانو د کانفرانس په څنګ کې په یوه خبري غونډه کې نن پر یونان غږ وکړ چې پر خپل ژمنو ودریږي.
Respect Greek democracy and Greece's right to decide on its own future.
دوی وايي موږ د یونان دیموکراسي او دغه هیواد دی حق ته درناوی کوو چې د خپل راتلونکي په باب پریکړه وکړي. په عین وخت کې موږ له یونان غواړو چې له هغې پریکړې سره خپل ژمنتیا وښيي چې په خپل یې کړې ده.
Subscribe to
پاپاندریو د پنځشنبه پر ورځ پارلمان ته وویل چې د هدف د هیواد ژغورل دي. زه په کومه چوکۍ پورې نه یم تړل شوی، ما دا وویل او دا هر ورځ ثابتوم. زه د سیاسي قیمت بار وړم. زه په خپل د یوې داسې مسلې فشار زغمم چې ما نه درامسته کړې، خو پروا یې نه لرم. زه تیار یم او ما ویلي دي چې د بیا انتخابېدو پروا نه لرم. له څه سره چې زه علاقه لرم هغه د هیواد ژغورل دي. خلک په دې پوهیږي. د پورونو د معاملې هدف د لویو پورونو له کبله له دیوالیه کېدو څخه د یونان ساتل دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو خبرداری ورکړی چې که یونان د پورونو معامله رد کړه، یونان باید له یوروزون یا د ایرو له حوزې ووزي او ممکن له اروپایي اتحادیې هم وایستل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ سپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
ها
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
انجینیر لیاقت ارسلا د ننګرهار ولایت د شینوارو څخه لیکي افغانستان مسلکی ملی پولیس نه لري، ځکه چې ځینې داسې پولیس شته چې د مشرانو عزت نه کوي، د تور سرو عزت نه کوي، د اخلاقو نه کار نه اخلي او خلک ځبروي. پولیس د خلکو د خدمت لپاره دی، نه دا چې د خلکو بې عزتي وکړي. سردار احمد د بلخ له چمتاله لیکي د پوهنې د وزارت نه هیله کوم چې د معلمانو د تنخواه زیاتوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوسنۍ تنخواوې کفایت نه کوي. همدا وجه ده چې د زده کوونکو د زده کړې کیفیت ټیټ او هر کال په زرګونو زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې پاتې کیږي. شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې وخت را رسېدلی دی. ملیحا احراري وړاندې کوي، ډېره ښه راغلې.
تشکر فریده جان، شما ماندنه باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز دارین.